جرمنی د هغو یو شمیر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې دا مهال په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخامخ دي. فرانس پریس دا خبره پرون سه شنبه د جرمنی د وی دولتي سرچینې په حواله خبره کړې. د جرمنی دولتي سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمنی ته ولېږدول شي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمنی د ویزې وړ بللې دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د جرمنی د بشري حقونو یو کمشنر تازه د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې پاکستان کې د جرمنی په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړي د مهال پاکستان کې له فشارونو سره مخامخ دي. او د جرمنی خبری آژانس څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په جرمنی کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سخت شوې او دې کار د هغو افغانانو د لیک چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې ده. بلورته د جرمنی څارنوالانو یو 24 کلن افغان د دو کسانو د قتل او 24 نورو د قتل په هڅه تورن کړی دی. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای لیکلي تورن کاس په 13 فبروري میاشت کې په مونیخ کې د کارګرانو د حقونو په پار راوتلي لاریون باندې موټر خېژولی وو. څارنوالانو پرون سه شنبه د خپلې پریکړې په اعلامیه کې ویلي چې تورن کاس د مذهبي انګیزې له مخې دا کار کړی دی او دوی دا شک هم څرګندوي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې یا بلې ترهګریزې ډلې سره به تړاو ولري. تورن کس چې نوم یې اخیستل شوی نه دی دا مهال په توقیف کې د محکمې پریکړې ته په تمه دی او معلومه نه ده چې څه ډول سزا به ورته واورول شي. جرمني کې تیر کال څو داسې تاریخجنې پیښې وشوې چې عاملان افغان کډوال وو. استرالیا ایران د یهودانو ضد دو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی او اعلان کړی چې د ایران سفیر یې له کامبرا څخه اخراج کړی دی. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي پرون سه شنبه ویلي د هیواد امنیتي ادارو یې معلومه کړې چې ایران په استرالیا کې د یهودانو ضد دو بریدونو کې لاس لري. یو برید په سیدنی کې لویس کانټینینټل کچن رستورانت باندې شوی و چې ترڅ کې رستورانت ویجاړ او د اور لمبه شوی و. بل هغه 2023 کال کې په ملبورن کې د یهودانو یو کنيسه باندې شوی و. له دې سره همهاله استرالیا تهران کې خپل سفارت رخصت کړی او کارکونکو یې دریم هیواد ته انتقال کړی دی. تهران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د استرالیا د پریکړه سیاسي بللې خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. او د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس بارک وایي د لبنان دولت براتلونکو ونی هغه تر هوراندې کړی چې لمخې حزب الله ډله به وسلې کول ته هڅوي. ټاکل شوی د تر هسره همهاله اسرائیل هم د خپل شاتګ لپاره یو چوکاټ وړاندې کړی. خاغلی بارک د سیشن به پورز د لبنان له ولسمشر جوزف عون سره تر لیدو کتو وروسته وویل د لبنان تر هبه اجباري نه بلکې د حزب الله د به وسلې کول لپاره به یوازې تشویقی جنبه ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو حکومت 15 کلنه ستراتیژي اعلان کړې کتون کې سوې
طالبان سر میخه ک مردم مطمئن بسو
کی طالبان یواز غوړی خلکو ته ډاډ ورکړي چې راتلونکو 15 کلونو کې به هم واکمن وي. باید د افغان وګړو د میشت او خوراک او د افغانستان د راتلونکي نسل د ژوندانه لپاره تدابیر ونیول شي.
یوناما په پروان کې د کولرا په خود زیاتوالي راپور ورکړي.
As I speak over 7
تر دې دمه د دې ولایت په وولس ولایو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبت پیښې سرچینې.
لبنان هڅه پیل کړې چې حزب الله ډله به وسلې کړي. یو شمیر افغانان وایي پر ورزش بندیزونه ورته روغتیایي ستونزې پیدا کړي.
زمخ کې چین تللم چې محدودیتونه ولګول شول نو نشم ورتلم.
او د کرکټ بورډ له ویان سره آسیایي جام لوبو ته د غورشوي لوبډلې پر ترکیب او ورتیا و هم غږېدلې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنه رازو د سر راپورته. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو حکومت 15 کلن پروګرام نه د خلکو بیړنۍ اړتیا او نه هم د افغانستان په اختیواد ته ځواب ویون کوي ګني. دوی وای دا مهال افغانستان اساسي قانون نه لري، هغه څه چې نړیواله غوښتنه کوي. خو د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان د پراختیايي ستراتیژي یا ملي ستراتیژي په نوم پروګرام د اعلان پر مهال ویل چې دا ستراتیژي یا واحد جامع سند دی چې دراتلونکو 15 کلونو لپاره د هواد د بنسټیزو مخه د پلیکېدو په منزور چمتو شوی دی. تفصیل له سنا کا کړه.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو د حکومت 15 کلن پروګرام د خلکو بیړنیو اړتیاو او د هیواد پایښتي ودې ته ځواب نشي ویلی. دوی په دې موضوع په ټینګار سره چې افغانستان دا مهال اساسي قانون نه لري انتقاد کوي چې د اوږدمهالو پراختیايي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره مالي سرچینو او تضمین شوي کلنې بودیجه هم نشته. دوی په خبره کې دا پراختیا 15 کلن پروګرام وینو باید ټول دولتي سیستمونه او د خلکو د بشري اړتیاو لکه د نجونو د زده کړو موضوع، د د کار حق، د کارموندنې فرصتونه، د بیوزلۍ له منځه وړل او د خوړو خوندیتوب پکې شامل وي. د سیاسي چارو په عزیز مارد سه شنبه د اګست په شپږ ویشتمه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دې ستراتیژي کې د هیواد مهمو او بنسټیزو مسایلو او د خلکو روانو ستونزو لکه بیوزلۍ او بیکاری ته پام نه دی شوی.
طالبان سر میخه که مردم مطمئن بسازه که یا در طول 5 سال
طالبان یوازی غاری خلکو تر دار ورکی چی پراتلون که 15 کلونو که به هم باک منوی پا دست حال که چی در خلکو اساسی ارتیاوی کار او در بیوزده یا الوگی لمنزه ورن کول ایران و پاکستان سخستن دل که کدوالتا دستوگ نی برابر ورد باید دفعان وگر دو میشت او خوراک او دفعانستان در اتون که نسل در جوندان لپارا تدابیر ونی ورشی.
خود طالبان حکومت وین زبیولا مجاهد سه‌شنبه د اگست په شپږ ویشتمه د افغانستان د پراختیايي ستراتیژۍ یا ملي ستراتیژۍ په نوم پروګرام د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي یو واحد او جامع سند دی چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار چمتو شوی دی. هغه د دې ستراتیژۍ په اړه نور وضاحت ورنه کړ، خو زیاته یې کړه چې دا سند د سیاسي، اقتصادي او امنیتي پروژو په ګډون په 15 بیلابیلو برخو کې نوي پروګرامونه لري. خو په دې سند کې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو یادونه نه ده شوې. او زبیح الله مجاهد د غونډې پر مهال د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په تړاو د یوې پوښتنې له ځواب ورکولو ډډه وکړه. بل سیاسي کارپوه غوث جانباز بیا وایي د طالبانو د حکومت 15 کلن پراختیايي پروګرام ډیره تبلیغاتي اړخ لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
هیچ نوع توجهی گروه حاکم به ایجاد میکانیزمای معمولی
واکمن ډله د دولتداری عادی میکانیزمونه لکه اساسی قانون، د بسنکی ظرفیت درونکو مسول مشروع او ملی حکومت جوړول ته هیڅ توجه نه لري، یوازې خپل واک نور هم زیاتوي. نو داسې مهال چې موږ د دولتداری د بنسټیزو عناصرو له نشتون سره مخ یو چې د مشروعیت نشټوالی، د اساسي قانون نشټوالی او د هیواد په کچه د فنی ظرفیتونو غیر منظمې کړنې پکې شامل دي، نو د کومې پراختیا په اړه خبرې کوو؟ دا خبرې تر ډیره تبلیغاتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبان حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي او د یونما له مشرې روز او تنبایوه سره په لیدنه کې د نړیوالې ټولنې په شمول د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې د بشري مرستو د دوام تر څنګ په پرمختیايي پروژو هم تمرکز وکړي، څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو اقتصادي ملاتړ وشي. سیاسي کارپوهان د دې ډلې طارق فرهادي وایي چې د افغانستان لپاره پرمختیايي مرستې او نړیواله پانګونه یوازې هغه وخت بیرته پیل کېدای شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي اصلاحات لکه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل ومني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو ټاکل شوي شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یونما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لزګونه مثبتې پیښې ثبت شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یونما د پلازمینې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولرا ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یونما ویلي چې د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې. د یونما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 15مه د دغه سازولۍ په اکسپان خبر شوی ویلي چې وچکالي، د مناسب روغتیایي او حفظ و صحي سیستم نشټواله د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په وو ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تیر جولای میاشت راهیسې په دغو دوو ولایتونو کې د یاد ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېرې ناروغانې ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له څو ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
راپورونه چې د کولرا په باره کې خپرې شوې د دقیق دي، لکه چې زمان یاد دی څو ورځې مخکې مریض شوله، کله مې تدایه لپاره شفاخانې ته بوتله، ویل چې د دې کولرا دی او د وجود اوبه کمې شوې دي او اوس هم لګیا یو چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوه. د محمود راقي خاري اوسیدونکو محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمه
نوم نه راځي، خو نسناستي او اسالات تو باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل له تیر څوره زو رهيسه اسال يم، هرڅ چې فلاجيل او نور درمل خورم نه خکېږم. وکور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي. بیرونم چې له شاپوختنه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بینه می مرز مبتلا اوس
کولورا یو ساري ناروغي ده چې روغتیا پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناست یخته کیږي، خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدو لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دغه هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 319 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغۍ له 1 لک ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې چې 9 پسلو کې مېرمنې او 50 پسلو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغۍ یا ډیهایډریشن له امله د 500 کسانو نه هم راپور شوی ده.
تاسو زهرنی خبری مجلې ته غوږ یی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړی دي. دغه افغانانو سره زموږ همکار خبرې کړي او پرستون زیدا راپور چمتو کړی.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسي کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او زولولو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبیزاده چې 2 وړاندې د امنیتي غوښونو لامل پاکستان ته تللی وای، په تیر 2 میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي، په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وای د ویزې د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې اعلان لري.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په تیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزې هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکو چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم ورته شکایت لري. وای تازه د ده او د ده د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده، نو هغه زمونږ پیسې هم هسه بس لاړې ضایع شوې، ویزه هم را نغله. اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه به د میاشت په خیره کې 2 میاشتې وروسته بیا هغه ریجکټ شي، نو موږ په دې بیکارۍ او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې ردیږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزا را
تیرو 15 یو را په دی خو دوی د ویزو د تمدید غوښتنې ردوي په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیایی ویزه د یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزې ردیږي د پګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابیلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږ میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځول خو له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای له دې هیواد د بیا اسناد افغانانو د جبري ډیپورت پروسه تیزه کړې ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې منی روسه په 2021 کال کې د امنیتي غوښونو د جنونو پس دکړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللی وای اوس لدی ځای هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردیدو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي
ل خبرونو ور اخوا
تاسو زموږه له آزادۍ رادیو نه اوري اوس هم راځو ته چې د افغانستان کرکټ بورډ تازه د آسیایي جام لپاره لوبډله اعلان کړې ده زموږ همکار سلطان محمد سرور د همدې لوبډله په ترتیب او د غراس د لوبډله په ورتیا او د کرکټ بورډ له ویان سره دا مرکه کړې ده
اکثر مینوال او افغانان دته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه
کدا افغان لوبډلې د ورسته کلونو بریاو ته وګورو د دوی لا سراوړونو ته وګورو نو موږ د پډاټ سره ویل شو چې افغان لوبډلې په دغه آسیا جام کې هم وزلېږي او افغانستان ته بریاو راوړي بالکل په افغان لوبډلې کې دغه پټنشل د قوت شته چې دوی انوتوانيږي دغه جام د افغانستان په نوم کړو د پایلو بغټون کې لوبډلې شي
اسکواډ څوره زمخ کې اعلان شو دقیقا د یک شمه پورز اکثر مبصرون ویلی دی چې ډیر قوي سکواډ دی او ډیر متوازن لوبغاړي او په دقیقه توګه پکې انتخاب شوی دی خو ځینو نیوکه کړی دی چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې د سکسان دی چې د شل او ریزو لوبو تجربه نه لري یا کمی لوبې کړی دی په دې اکل سوای
کوګورو په سکواډ کې هغه لوبغاړي دي په لومړي قدم کې هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزی قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوی دي او دا غوی لا سراوړنې او کارکړدګي له هیڅ اپټې نه دي په دویم قدم کې بیا هغه لوبغاړي د سکواډ کې ټاکل شوی دي چې هغه په روسيو کې په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کړو ښه کارکړدګي کړو چې دا غي جملې نه په روسيو کې شپږیزه لیگ مونږ یادول شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو کې ګډون کړو د بل پلوه په کې ځوانانو هم ګډون کړو هم دراتونکو نړیوالو سیالیو د پاره یو ښه مادګي او هم مونته یو شمیر دغه سیزوان راو پیژندل شي او وی دغه آسیا جام په نوملړ کې انتخاب شوی دي نو که څه هم تاسو ویل چې کله شي یو شمیر لوبغاړي داسې وي چې نه وی خو بیا هم مونږه که تاسو لیدلی مونږ شل نفر سکواډ لن کړي په کې ول د نفر اصلي لوبغاړي دي او درې لوبغاړي بیا په احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې نیول شوی دي نو که چېرته په مین سکواډ کې تاسو وګورئ مونږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې مونږ کولای شو په دغه نه هغه یو لس کسیزه لوبډله انتخاب کوو خو داسې پیاوړي لوبډله انتخاب کوو او دغه درې نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب هغه ولنس لوبغاړو کې یو نیم لوبغاړي خپله نه خاصه ټپي کیږي نو بیا مونږ سره آلریډي احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې دا غوي ځای نه ستې شي که چېرته توپخون کې ټپي کیږي او توپخون کې به دا غوي ځای نه ستې کیږي که چېرته توپچون کې ټپي کیږي او توپچون کې او که چېرته آلراونډر نو آلراونډر به دا غوي ځای نه ستې کیږي
تاسو خپل کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی
پرته له شک چې هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي نو دا غي موخه ده چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د ستر نستری بریا راوړي نو زمونږه مرسته کارکړدګي ته په دې ډول تاسو ویل چې مونږه په 2023 نړیوال جام کې خو لاستاروړنه درلودلې په 2023 شلوري نړیوال جام کې مخه کارکړدګي وکړه چمپیونز ټرافي کې موکړه بیا د غرستیر کال زمونږ د ځوانانو چې الف لوګل هغه د ځوانانو آسیا جام تلولي تر لاسه کړو زمونږ هم هغه روسي موخه هیلم دای چې مونږه وکول شو د اسیا جام تلولي هم خپل نوم کړو. مونږه به د پورا امادګۍ سره زو مورال د لوړل ور دی او هغه روسي موخه مدار چې د جام تلولي وګټو.
ډیر مننه. د کرکټ نړیوال او سیمایز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي چې په نورو ټیمونو کې دغه سپینران نشته، خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه لپخواوه چې مینوال هیله لري چې دا به حل سوي وي. بله جاملو په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی.
پرته له شکه چې افغان لوغاری او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او د نړیوال مبصرین د دوی په ورته باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا وروتو پچون کې لرو، بلکې زمونږ تو په هون کې هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم زدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، ازمت الله عمر یادونه وکړو، ځوان صدیق قتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو دا د میډل آرډر ستونزه تر ډیره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډیره حل شوې او زمونږ په میډل آرډر کې هم زمونږ تو په هون کې ښه توپوهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېد، په عارف لوبډله کې وځلېدل، هغه اوس دغه میډل آرډر کې لوبیږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شل اوریز فارمیټ د افغانستان لپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زموږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډیره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب اماراتو ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونو او په دغه میدانونو کې ډېر کله موږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زموږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زمونږ هیلم دا ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلیږي.
مننه سعادت صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی.
شته مشر کوچ هم شته، دی بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیمپ دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا 10 ورځې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زموږ دوم کیمپ پیل شو چې په دې کې ټول زموږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کېږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په روسیو کې، چې هغه هم په شل اوریزه بڼه ده، او دغه راتلونکی درې اړخیزه لوبلړۍ چې ده، د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې، دا هم شل اوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږي دا راتلونکی اسیا جام په شل اوریزه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هیواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو، هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکي درې اړخیزه لوبلړۍ نمو موخه هم دا ده چې دا موږ ته د اسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره آشنا کړي، تر څو بیا وروسته په اسیا جام کې هم موږ ښه سیالي ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړي دي او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
اسیا جام کې پرته له شکه چې د هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنگلادیش دا دغسې لوبډلې دي چې فل میمبر لوبډلې دي، بشپړ غړیتوب لري. او د شل اوریز نړیوال جام پاکستان او هندوستان دواړو شل اوریز نړیوال جامونه هم ګټلي دي، په دغه بڼه کې ښه لوبغاړي هم لري. نو دا هغه پیاوړي لوبډلې دي. په ټوله کې به دغه جام کې اته لوبډلې، خو دغه څلورې هغه فل میمبر پیاوړي لوبډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوبډلو ته سختې اوسېږي.
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینهوالو ته مو په هیواد کې پیغام د دغه جام په ارتباط؟
ډېر لنډ به وایم چې زمونږ اداره، زمونږ لوبغاړي خپل 100% کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې ښه وځلېږي، افغانستان ته ویاړونه راوړي. بس د هیوادوالو مو هیله هم دا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي، د دوی ملاتړ وکړي، او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي.
د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات او چلازادې رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره دا خبرې مجله هم پای ته رسو. فقط روسي راپور اخلو، هغه دا چې په کابل کې یو شمیر کسان وایي چې پر سپورت او ورزش باندې بندیزونو د دوی روغتیا زیانمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
کم کمر ما که خم میکنم مثلا 100 کمرم میشنم. ورزش نکردن هم سهم خودش داشتم.
وای د طالبان حکومت لخوا ورزشی لوبغالو او تفریحی پارکونو او آن آزاد ګرځیدو باندې بندیزونه روغتیایي ستونزې ډېرې کړې دي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکو د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تګ هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي. د چې عمر 25 کاله او خود د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ورزش هم میکردم، حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
ما له سقوط روسته هم تر کومه چې کلابونه نه بند شوی ورزش میکوم او ډیره لیوالتیا می هم د ورسره اوس ما روغتیا ته چې د ملا په خو د هډوکو درد لرم ګټه ورته کړی و لاروانی اړخ آی هم ښه کړی و هغه څه چې د وروستیو کې زه سخته متاثره کړی یم د کابل بیلابیل سیمو کې د امر بالمعروف لخوا د نجونو نیول دي. مخکې مې یوازې پلی تګ کولو او دا مې د ورځني پروګرام برخه وه ځکه ورزش مې نشو کولی خو دا یو میاشت آن بیرون د یو کار لپاره هم په ډار او ویر وځو.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې د څلورو ماشومانو مور هم ده او دې هم نه غوښتل د ورته حساسیت له امله نومې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې د جسمي روغتیا تر څنګ رواني روغتیا هم اغېزمنه کړې ده.
قبلانم ما د باشگاه می رفتم ولی متاسفانه که بعد از تعولات او را نتانستم دیگر رفته شده ای اواخر امی وضعیت را که در چند منطقی کابل رخ داد است.
زمخ که چیم تدللم چه محدودیت نو والا گوال شول نو نشم ورد للی دی روسته یوا نیم امیاش که چه ده کابل بلا بلا سیمو که ده مر بالمعروف لخوا کمی قدمات و شل پا ما اوز ما پا ملگرو باندی دیر منفی اغنیز کرده. موک شاهدانی و چه کوم مرمنی چه آواز ده حجاب رنگ تور نو اگوی هم موتورو که وچه ولی نو ده حالت ده خزو پر تگراتک هم دیر منفی اغنیز کرده. تبی ده یو خز چه کار است اکری و فعالیت او آن روزنه تگراتک للاسور کردی ځان تر سخت روحي او فزیکی فشار لاندې احساسوي.
دا مېرمنې او انجونې وایي د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو چې له امله یې له پلي تګ او قدم وهلو هم پکې پاتې دي په رواني او نورو بېلابېلو ناروغیو لکه د وینې فشار، زیات وزن، شکر، د عضلو هډوکو په درد او آن د ویټامینونو په کمښت اخته کړي دي. یو شمېر روغتیا پالان هم دا موضوع تاییدوي. د دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زرغون شینواري ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ منظم سپورت وکړو فشار مخنیوی کیږي، د چاغۍ څخه هم مخنیوی کیږي، کولیسټرول هم په مصرف رسیږي، د زړه د حملو څخه د فلج څخه ډېر زیات مخنیوی کیږي، یو د عضلات قوي کوي. منظم سپورت سره عضلات قوي کیږي او دا ډېره ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په هډوکو همدارنګه د میندو په ماهوار عادتونو د میاشتني عادتونو په نارمل ساتلو کې د هغې په دردونو په کنټرول کې د ملا د دردونو ټول هغه هورموني تغیرات چې په خوځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. که چېرته سپورت ونه کړو خصوصا په خوځو کې بیا ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو شمېر میرمنې هم د حجاب نه کولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وې چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوسي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشم نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنا دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
آزادی ملمه.
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ ملمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د چې پاتیرو څلورو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندي وکولای شي پر بنسټ یې له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغه مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی وروسته د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دې دپاره، د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره، په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خوازینی دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاد شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یاد وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي. اما دغه یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغه سی یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. اما تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکیل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حسف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو، بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولای شو چې په محلي کچه باندې، تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز، استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زمونږ هغه ته چې څنګه وکولای شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې مونږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې مونږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې مونږ وکولای شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکونه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
اروپا او امریکا کې میشت افغانانو چې په دې وروستیو کې راوتی دي یا کله دینه وړاندې راوتی، داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په وروستیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړې نمونو د ښځو ټولنې، د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې ځانګړتیا به تدې زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړ شوې دي د کوم حرکتونو چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول دیو بل متمم دي او دیو بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغه هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی البته مونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملا همدغه اوس هلته اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو هغې دپاره میکانیزمونه نشته چې په ملي کچه باندې ولس خپل رایه څرګنده کړي نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده موږ نه ګورو اما زموږ حساب دا وي اما که دوی دې کې هغه کدي خلګونه هم وي تاسو پوهیږئ چې بلابل داس میکانیزمونه نشته چې موږ وکولو شو چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو البته په احتیاط به وي په تدبیر به وي نو یعنی یو تاده چې موږ ته یوازې په هیواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي دا یوازې د
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متخپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه تا او دا ډول ناس تور ټولې دنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروي چې هلته بغیر لدین چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي یا حتی طالبان په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبان سره خبرې وکړي یا خلک راټول کړي
یعنی مونږ به ترجیح زموږ غبام دی وی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکو اما موازی په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته مونږ په دغه سیغه باندې فکر کړی دی په دغه میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې نو زه فکر کوم چې ضرور بنی وی چې دغه په جزئیاتو باندې خبرې وکړو اما دغه سلاره چاره شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په نن زمان کې دغه شو انسجام رامنځته کړي
روحي سي بي یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو اوس افغانستانه بهر دي د دنجونو موضوع ډیره برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پاد زکر د دفاع لپاره غک پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د بوخانه موجود و که خزی په دې برخه کې فعالیتونه کوي کناري نه کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کوم نتیجه ورنه یا شي یو خه فایل ورکړی ترینر اوزی او په دې درې کلونو کې مونږه کتل چې د په دې برخه کې نه اواز د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالو ټولنو فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د خزو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیوال فندونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفيږي ساسي فند ساسي دغه ناستو مصارف لکه مکیږي څنګه دا برابر وي او د خلک چې ساسي هوندو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیان یې یعنی دغه راټولیدنه خو یو یو آیت ضرورت لري تاسو څه کړی په دې برخه کې څنګه دا غونډې جوړوي
کور مدن دې خپختنه وکړه ول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ دی مفهوم دی داسې حرکتونه شته چې غوی فندونه اخلي یقینا ځینې وکار کې ځینې به نه کوي مونته داسې ډېر زیات ټولنه او بنسټونه شته چې هیڅ فندم نه اخلي خو خپل هڅې کوي خپل غږ پورته کوي او بل دا چې مدني ټولنه خو خلې سولیز مبارزه نه پڅکولې نشي کنه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي دغه دی سولیز مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنشته دي، یعنی موږ هغه به سترګې پټنو کو، نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، او مدا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دي موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي، او موږ په دې کې د هیچ چا نه موږ نه اخلو، د چا نه د مرستند غواړو، البته بهرنیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرنیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسې د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطعه شوې په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطعه شوې په هماغه ورځ باندې حکومت سقوط وکړه، او هغه پروژې چې فنډونو بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکړو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي هغه د وطن په درد دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکړو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره، یعنې د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي، موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې، او بله دا ده چې دا به کاملاً شفافې وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو متاسفه شي، د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او په خپل امکاناتو نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړې او په کوم ښارونو کې مو کړې دي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړي دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه مشورتي غونډه، ورپسې بیا په برلین کې د اپریل 16 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای 19، او بیا 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یوه یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې موږ نه شو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره دا زمینه مساعده کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي، یعنې د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلې کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنې که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، موږ وکولی شو چې حضوري ملي جرګې ولرو، اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به هغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنې سره ما همدا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي، پدی برخه کې ځکه چې اوس کډیر حضوري خلک راټول شي مصارفم کېدای شي د ځای نیول دي نور مصرفونه دي ولې آنلاین ته موري مخنه دا کړی
د روخت اسپری چې کوم تاثیر چې په حضور کې وی او ته خبره ده چې په کې نیوي کنه په انلاین کې نیوي ځکه چې حضور موږ تاسو کولای شو چې سلو سات 15 سات په مسایلو باندې بحث وکړو او بل دا وی چې د خلک په مغه خار کې مثال په بدلین کې په لندن کې خلک چې راځي دوی یو بل سره د نګدنه آشنا کیږي دوی یو بل سره او بل دا چې حالت د نتورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کیږي او دوی دا کې وی دا بیا الته منظم څنګ جوړیږي یعنی په یو خار کې د امکانات شته خو موږ بیا عین خبره شته تاسو کوي همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغه باندې موږ بحثونه وکړو یعنې موږ دغه دواړو امکاناتونه استفاده کوو یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکانه کوو او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي هر هغه کار چې آسان وي هغه نه استفاده کوو انشاءالله او دا د افغانستان په اعتبار هم یو
روحی صاحب د کم پروسو کم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو یو څه منابع بشری ته اړتیا لري ځوانان څنګه د دلچسپی لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې ترسره کړي کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي د سوشل میډیا لپاره هم د سید مرکو د تنظیم لپاره د زیدې نیول لپاره څوک دا کارونه تنظیمي څوک مخته وړي
کور ودا په پیل کې خو تاسو پیګه چې څوک به د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه د دې ملي محور له خوا نه د تر سره شوې دي د ملي محور البته خپل یو نتورک لري په کوم غړي دي د تاسو په تعهد لري د غسي او حرکت په مونته په مجرد دي چې موږ د لومړی غونډې کړي د تڅانګي جوړ شوې دي او په تڅانګو کې منظم مسولیتونه کمیټه جوړ شوې دي د اړیکو کمیټه د فرنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه او د مالی اداري کمیټه د تمسن په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې ته کې ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی به خپل مالی امکانات ولري نو په دې کې لنی کمرغه کوم ځای کې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشاله او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې د هغه په مشرۍ کې په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خبرونه د اړیکې نیولې دي د افغانستان اړیکې نیولې دي او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي نو زموږ اته ځینې غونډې هم د اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خبرونو کې ان شاء الله تنظیمیږي نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندې ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي او کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو ورځ منتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو بلکې په دغه برخه کې یعنې موږ چې امیدواره یو یو خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي همدغه د څانګو له لارې په دې کې ځوانان په دې کې ښځې په دې کې مشران دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خیر راځي په خپل خوخه کار کوي اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي په زر هوا افغانان ژوند کوي د کار سربیره غونډې ته راتګ پکې ونډه اخیستل دي سره د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او کنه د اروپا په مصروفه ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي
او دوړه خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه دې دلته مونته دغه افغانان هم ډیر زیات دي چې دوی د وطن پړ باندې دې فکر کوي د وطن پړ باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو چې موږ غونډې تاسو کې چې کچېره ډیر لوی غونډې سره جوړ کیل ته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا موږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه سه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره موږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ کړې ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه سه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نوې مې پوښتلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا ده چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو بل دا ده چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي او بل دا ده چې دا به هر اړخیز وي موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو اسانه په دې معنی سره چې وړاندې نه چې ډیرو سختو خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کوو چې موږ په هغه کې ډیر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډیرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به هم ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدې مرکو نه به جرګې ټاکل کیږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرح یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو دغه د جرګې لخوانه بل بدا وی چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتو په کاملا ناپیلې وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډیر منظم کار وکړو هغه د څنګه وکولی شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو کو تاسو په یوه چې متاسفانه افغانان ډیر زر هغه ته سره ځي یو د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي خو لنه کمرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډیر ښایسته فضا یو ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ اساسي هدف دا دی چې یو بل خبرې واورو که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرۍ نه وي زموږ په ذوق برابرۍ نه وي نو د کې یو بل دا چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته به تمثیل شي یعنی دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیڅ په انحصار کې نه وي سیستم هم دغه سی وی چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسولین ټاکل کیږي او مشري د دې به شورای وي د لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بل دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصبات سره له دې سره به مبارزه کوي د لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوږ باندې ټینګار وکړو چې اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ترسیږو اهداف ترسیږو دا به ډېر زیات خوشبیني وي داسې نه وي چې بیا دوی نه هیلي شي موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به آزمایله 50 کاله موږ تاوتریخوالی به آزمایلو نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي خو دا سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولي مبارزې ته ځان وقف کو نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي نو په دې کې یو ډېر مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې دا غو کاملا سولي وي او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي او هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي
ډیره زیاته مننه کوم ودان جون د اوسه روحي صاحب چې وخت مو پرې خو د خبرې مو سره وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
باران میں بزڑ خو خو غری دل راغلے لک باران میں بزڑ خو خو غری دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لک باران میں بزڑ خو خو غری دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے خپګانو خکې شب ګرټو بشورا ټول پشپخي زه خپګانو خکې شب ګرټو بشورا ټول پشپخي ترون سهارا بموش می بناول راغله ترون سهارا بموش می بناول راغله عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے
مرد ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او ڈیرا نے او مرد ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او ڈیرا نے لک باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغ لے لک باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغ لے او مرد ڈیر دے ہم دا اس میں